السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د غرمې 12 بجې شوې دي ځنی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې ټکنیکی همکارا نادره به هم له ما سره وی او ریډونکو په دې غړای کې به تاسو ته د خیبر پختونخوا او د پاکستان د زنو نور برخو د افغانستان په اړه ریپورتونه وړاندې کوو تبصره او شننې هم دي خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار بشیر ګواخې درته وړاندې کوي
لومړی د خبرونو سرټکی د بلوچستان حکومت په سکولونو کې د استادانو کمی پوره کولو لپاره نوې مقررېنې پیل کړې دي په افغانستان کې نن د پولیو ضد ویکسینو څلور ورځنی کمپاین شروع کیږي په امریکا او لیبیا کې د کډوالو کښتۍ اوختي اته کسان پکې وژل شوي او دیرش لا درک دي د خبرونو تفصیل د بلوچستان چارواکي وایي په دې صوبه کې لږ تر لږه 10,000 نور ښوونکو ته ضرورت دی د تعلیم صوبایي وزیر نصیب الله مری د مارچ په 12 مشال ریډیو ته وویل چې د استادانو د مقررې بهیر پیل شوی دی هغه زیاته کړه چې د نوو استادانو په ګمارن سره به د تعلیم حالت بهتره شي
مونږ ته دا مهال د شاوخوا 10,000 استادانو ضرورت دی مونږ اوس د تقریبا 9,000 خالی اسامیانو اشتهارونه ورکړي دي او دا غسی د شاوخوا 1,600 استادانو ترقیانی به وشي نو هیله ده چې دا 10,000 کسان به ژر پوره کړل شي مونږ دا کسان د آنلاین امتحانو لارې برتي کوو چې پکې له شفافیت کار واخستل شي
بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د زدهکوونکو تنظیم پیسو د مارچ په 12 د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې د تعلیم لپاره د پوهاوي کمپاین پیل کړی دی د دې تنظیم مشرانو مشال ریډیو ته وویل چې دوی کلی په کلی ګرځي او خلکو ته وریادوي چې ماشومان سکولونو کې شامل کړي په کراچۍ کې په لسګونو ښځو د عورت مارچ په نوم لاریون کې د پاکستان له حکومت د ښځو د حقونو د خوندي کولو غوښتنه کړې ده د مارچ په 12 شوي د دې لاریون ګډونوالو په پاکستان کې د جبري مذهب بدلونې کمومره نجونو ودونو پر نرخزیانو د زور زیاتي او په ماشومانو د جنسي تیری په مخنیوي ټینګار کړی دی د لاریون یوې منتظمې غزاله شفیق ګډونوالو ته وویل چې په پاکستان کې د ښځو د ژوند بهترولو لپاره قوانین شته خو عمل نه پرې کیږي په لاریون کې شاملو کسانو پر بینرونو د افغان ښځو د تعلیم او کار د ملاتړ شعارونه هم لیکلي وو په افغانستان کې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د جنکو په تعلیم او په غیر سرکاري ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی دی د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان اعلان کړی چې نن پرونه زندیدل لاریون کوي د تحریک انصاف یو مشر حماد اظهر پر ټوټر لیکلی چې اوسنۍ حکومت ناکامه دی او خلک باید پر ضد ودرېږي هغه تور پورې کړی چې حکومت غواړي د عمران خان او ملګرو په ضد مقدمې جوړې کړي خو د نوموړي په خبره په لاهور کې به له دې لاریون کولو منع نه شي بلخوا د اطلاعات او وفاقي وزیر مریم اورنګزیب د مارچ په 12 په یو خبري غونډه کې ویل چې حکومت د چا د نیولو اراده نه لري هغه زیاته کړه چې د عمران خان په لویانو ګډوډي جوړول نو قانوني چلند به ورسره کیږي هغه دا هم ویل چې عمران خان باید د حکومت د هغه خراب اقتصاد سمولو ته پرېږدي چې په خبرې د عمران خان له حکومت ورته پاتې دي د پاکستان ټاکنو کمیشن د قومي اسمبلی په 10 حلقو کې دونکو زمینی انتخابات ځنډولې دي دغه کمیشن د مارچ په 12 په یو خبر پاڼه کې ویل چې په خیبر پښتونخوا کې په چلی ریش چوکیو په سند کې په نهو اسلام آباد کې په دریو او په بلوچستان کې په یو چوکۍ کې دونکو زمینی انتخابات وځنډول شول د کمیشن په خبره د دې پریکړې وجه د عدالتونو هغه حکم دی چې د ټاکنو د نه کولو په اړه یې کړی وو دا زمینی ټاکنې د مارچ په 14 او 19 کې دونکو وي نن په ټول افغانستان کې د پولیو وایرس د مخنیوي لپاره د ویکسینو کمپاین پیلېږي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښیګڼې دفتر یونیسف وایي په دې څلور ورځني کمپاین کې به له 15 کلونو څخه کم عمره شاوخوا 10 میلیونه ماشومان واکسین شي د یونیسف د پولیو ویکسینو د څانګې د عامه اړیکو مشر کمال شاه د مارچ په 13 مشال ریډیو سره په خبرو کې له ټولو افغانانو وغوښتل چې خپل ماشومان د دې مزوروونکي وایرس پر ضد واکسین کړي پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس شته دی په امریکا کې چارواکي وایي د مارچ په 12مه د کالیفورنیا سان دیاګو ساحل ته نږدې د کډوالو قاچاقونکي وګشتي چپه شوي چې پکې اته کسان مړه شوي دي. د چارواکو وینا ده په امریکا کې د انساني قاچاق په محل شوي تر ټولو لوی خونړیو پیښو څخه یوه ده. د یو بل خبر له مخې د اټلي بحري سرحدي ځواکونه وایي چې د مارچ په 12مه په مرکزي مدیتراني بحر کې له لیبیا د رواني یوې کښتۍ د چپه کېدو له امله 13 کسان له درکه او 18 کسان ژغورل شوي دي. د چارواکو په وینا د کښتۍ د چپه کېدو لامل خراب موسم و. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه د بشیر ګواخ نواری د لوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې بوره د بلوچستان حکومت وایي چې د استادانو د کمی پوره کول لپاره نوي برتیاني کوي، خو د تعلیم مبارزان بیا وایي چې باید حکومت د سرکاري سکولونو نظام هم سم کړي.
کلی کې خو نه بیت ګور ال سرکاري سکولان دي، البته خو بیا کوم نه یي بیت هغه دې خاطر راځي، هغه به د دې سره مقابله څنګه وکړي.
په کراچۍ کې پرون د خصو د حقونو لپاره د عورت مارچ په لړکی لاریون شوه دی. او په سواد کې بعد یوې مشاعره حال هم بوره.
گریوان د لیوانو کا بخارزار کی پاتی کی گی، پر لینا هم جامع پلالازار کی پاتی کی گی، دا رستو کی دا خلو پا مخونو کی سر نوی، دا وان دا مینو پا آزار کی پاتی کی گی.
دا نو ریپورٹونا هم لرو لمشال ریڈیو سرو سے. اور ادن کو مشال لیڈیو تاسوره ورسو د خبرونی لمړي ریپورت طرف ته د بلوچستان د تعلیم وزیر نصیب الله مری ویلي چې په صبح کې د شاوخوا 1000 استادانو د برتیانو عملیه پیل کړې ده. نوموړي مشال لیڈیو ته ویلي چې هله د لدی برتیانو سره به د استادانو کمی تر ډیره پوره شي، خو بیا په بلوچستان کې د تعلیم مبارزان وایي چې حکومت د 1300 کلونو راهیسې په دې صبح کې د استادانو د برتیانو ترڅنګ د تعلیم معیار ښه کول لپاره بیلابیل اعلانونه کوي، خو اس عمل پې نه کوي. دوی زیاته کړې چې په شاوخوا 50% سرکاري سکولونو کې یوازې یو استاد دی، حکومت ورته اس پام نه کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د بلوچستان د تعلیم وزیر وایي چې په سرکاري سکولونو کې د استادانو د کمی پوره کول لپاره نوي برتیاني کوي. د تعلیم وزیر نصیب الله مری د مارچ په 12مه مشال لیډیو ته ویل چې په بلوچستان کې د سکولونو د شاوخوا 1000 استادانو د کمی پوره کول لپاره د میرټ په بنیاد کسان برتی کوي.
مونږ ته دا مهال د شاوخوا 1000 استادانو ضرورت دی. مونږ اوس د تقریبا 9000 خالی اسامیانو اشتهارونه ورکړي دي، او دغه سي د شاوخوا 1600 استادانو ترقيانې به وشي. نو هیله ده چې دا 1000 کسان به ژر پوره کړل شي. مونږ دا کسان د آنلاین امتحانونو لارې برتی کوو چې پکې له شفافیته کار واخیستل شي.
له نصیب الله مری څخه مې په صبح کې د سرکاري سکولونو د استادانو د شمیر په اړه پوښتنه وکړه، خو وی ویل چې دا مهال معلومات نه لري نو ځکه جواب نشي راکولی. البته په بلوچستان کې د ملګرو ملتونو د تعلیم لپاره د یوې منصوبې چارواکي نقیب خلجی مشال لیډیو ته ویل چې په بلوچستان کې شاوخوا 15000 سرکاري سکولونه دي، او په دې کې بیا تقریبا په 50% سکولونو کې یوازې یو استاد دی.
لگ بھگ بلوچستان کی چلی آگا پنجل ذرا اسکول نشتا پتی کی یولس لک معشمان چلی آگا سبق نوائی پرائمری اسکولوں کی پنجا کلاسوں چلی آگا یو ٹیچر چلی آگا مشکل سچویشن دے نو بیا د ډیر کلونو سچ دی آغا د ریکروټمنټ هم نه دی شوی، او ډیر ټیچران چې دی هغه ریټایر شوی دی، او په دې کې ډیر ټیچران چې دی هغه د وخت پر د مختلف ناروغۍ د وجې مړ شوی دی، نو دا هغه پر ځای باندې بیا برتیانی نه دی شوی. بیا بادیانی چې دی ورځ په ورځ زیاتیږي، نور سکولونه خلاص شوی دي، نو دا رقم دغه اسامیانی چې دی هغه خالی دی. دا ټیم
نقیب خلجی زیاته کړه چې د بلوچستان په سرکاري سکولونو کې 9.5% جنکي او 8.5% الکان دا محل زده کړې کوي. د تعلیم لپاره کارکوونکي ادارې پاک الائنس فار میتھس اینڈ ساينس د 2020 کال په ریپورت کې بیا ویلي چې په پاکستان کې سکول ته د نتلونکو ماشومانو شمیره شاوخوا 40 میلیونه ده، او په بلوچستان کې بیا څه باندې 40 لکه ماشومان سکولونو ته نسي، چې یوه بجه د استادانو کمی هم ده. د ادارې په 2020 کال کې له سکولونو بهر د ماشومانو د شمیر په اړه ریپورت نه دی خپور کړی، خو بیا په دا دغه کال کې د استادانو د شمیر په اړه په یو ریپورت کې لیکلي چې په بلوچستان کې سده پاسه 15 نیم سره استادان دي چې پکې 15% استادان دي. خو نقیب خلجی بیا وایي چې حکومت د 1300 کلونو راهیسې د تعلیم معیار ښه کولو شمنې کوي، خو هغه لا تر اوسه نه دي پوره کړي. د کوټې په پوسټ ګریجویټ کالج کې د پښتو د سانګې مشري او د استادانو د اتحادیې غړي شفا کاکړ بیا مشال ریډیو ته ویل چې په صبح کې تعلیم یافته ځوانان شته، خو حکومت تعلیم ته د پام نه کولو له وجې دا کسان د استادانو په سوکیانو نه برتي کوي.
کاپ کمه کمای دینا د کلو چې کوم حال دی دا هلته خو هیڅ هم نستا هلته خو برعنام سکولان دي دغان دی المسکونې ځینې جوړ کړی ویل سکولان بخیا خو دا ځناور نه دي داسې شان کې تړي په کلي کښې خو نه بیا ته ګوره هلته سرکاري سکولان دي هلته خو بیا سټاف هم نه وي بیا چې هغه دې خواته راشي هغه به د دې ځای مقابله څنګه وکړي. خو دوی وایي چې موږ لګیا یو له موږ سره چې دوی پل نشته اسې ما دې دا خبرې دي چې بېلې کوي نه حقیقت دا دی نه هغه دا ما دې پولیټیکس دي دوی دورېدلې کوي چې مطلب موږ د بلوچستان دپاره دا کوو را دا کوو دلته خلک د نس په ډوډۍ پسې اریان دي.
بلخوا د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بیسنجو لخوا د مارچ په 11 په جاري شوي بیان کې ویلي شوي چې د سکولونو د استادانو کمی پوره کول لپاره د یونین کونسل په کچه برتیانی کوي. بیان زیاته کړې چې وزیر اعلی او د بلوچستان چیف سیکرټري عبدالعزیز اکیلی د صوبې د تعلیمي شرې زیاتولو لپاره پریکنده ګامونه پورته کړي دي. خریدونکو مشال لیډیو تاسو ته ورسو ستاسو بل رپورټ ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند زده کوونکو سازمان پښتون سټوډنټس ارګنایزیشن د تعلیم لپاره د عام پوهاوي کمپاین پیل کړی دی. په دې کمپاین کې دوی خلکو ته وایي چې تعلیم د جینکو او لکانو لپاره ډېر ضروري دی. د ماشومانو خیر ښېګڼې لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف د 2020 کال په رپورټ کې ویلي چې په بلوچستان کې د استادانو ښوونځیو او تعلیمي سهولتونو د کمی له وجې شاوخوا 60% ماشومان له سکولونو بهر دي. په دې اړه تفصیل د شمد بخنه غواړم د سمد شبنم پر رپورٹ کې ورو.
هر بچی په سکول کې هر استاد په کلاس کې
دا د پښتونخوا د کوونکو سازمان ناره ده.
هر بچی په سکول کې هر استاد
په کلاس. پر 12 مارچ په کوټه کې د پښتونخوا د کوونکو سازمان لخوا د ماشومانو په ښوونځیو یا سکولونو کې داخلولو په مخه لاریون وسو. په دې لاریون کې د یادې سیمې ګڼو زده کوونکو برخه واخیسته او برخوالو ته یې خپلې ویناوې وکړې. د دویم ټولګي زده کوونکي خاتمې د تعلیم یا زده کړو پر ارزښت خپله وینا وکړه. په ښوونځیو کې د ماشومانو داخلولو کمپین د مارچ له لومړۍ نیټې څخه پیل سوی چې د بلوچستان په یو شمیر پښتون میشتو سیمو کې ترسره سو. دا په داسې حال کې ده چې د بلوچستان په یخو او پښتون میشتو سیمو کې د نوي تعلیمي کال پیل د مارچ له لومړۍ نیټې څخه کیږي. د لاریون مال د یاد سازمان د کوټې مشر سیف الله خان مشال ریډو ته وویل
زمون مقصد د ډیریلی هم دا دی چې هر کال نوی کال راځي تعلیمی کال راځي موږ په خپل اولس کې شعور خورو. موږ دا کمپینونه کوو د پښتنو د راخواست کوو چې خپل ماشومان بچان په سکولونو کې داخل کړو. د ریاست او د حکومت بیا دا خواست کوو چې سکولان مشترک کړي. موږ ته مفت تعلیم راکړي په خپل مورنۍ ژبه کې راکړي او د نوې دنیا چې کوم تعلیمونه دي جدید تعلیمونه دي هغه راکړي او کوم چې غیر حاضر استادان دي هغه حاضر کړي ګوس کلا چې دي هغه پیدا کړي.
د پښتونخوا زده کوونکو سازمان له 2018 میلادي کال راهیسې د هر مارچ په پیل کې په ښوونځیو کې د ماشومانو داخلولو کمپاین پر مخ وړي چې موخه په خلکو کې د تعلیم پوهاوی او ارزښت پیدا کول دي. د بلوچستان د زده کړو څانګې سکرټري رو بلوڅ مشال لیډو ته وویل چې ډیری ماشومان سته چې له ښوونځیو بهر دي خو موږ هڅه کوو چې ښوونځیو ته یې راولو.
اور گورنمنٹ کې سکولن بهر ماشومان بالکل سره کوزموش حکومت دا پلان لري چې ودا سي پروژه پیل کړی چې د دوو روزو لو په دوو درو تحصیلونو کې د دې واجب معلوم کړی چې آیا دا به وزلیده خلک لاسرسي نور تلري او قبل څه دي ځکه چې زموږ سره تر اوسه داسې واجه نشته چې ماشومان ولې له ښوونځیو بهر دي. موږ هڅه کوو چې چیرې سکولون نه وي هلته سکولونه جوړ کړو. د حکومت له ستراتیژي سره سم موږ په سکولونو کې د ماشومانو داخلي زیاتوو او ماشومان سکولونو ته راولو.
د بلوچستان د زده کړې څانګې د شمیرو تر مخه په صوبه کې 15,095 سرکاري ښوونځي دي په کوم کې چې 10,090 هلکانو او 4,216 اتیا د نجونو دي او تر 100,000 زیات زده کوونکي پکې زده کړې کوي. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اور دن کو مشال ریڈیو تاثر د پاکستان پخانی وزیر اعظم عمران خان پرند لاہور جلسے تر سنڈے دو رستو نن پخپل و پلویان غک کړی دی چې په احتجاجی لاریون کې ورسرا گډون وکړي. د په داسې حال کې چې د پنجاب حکومت یو سلسلور سلوختمه دفعه لګولې ده په دې توګه په غونډو بندیز لګولې ده. دا وخت موږ سره زموږ همکار گوهر مسید د اسلام آباد نه په ټلیفون دی. گوهر مسید، اوریدونکو ته د عمران خان چې نن کومه جلسه کوي د هغې په اړه معلومات ورکې چې آیا د دې هدف څه دی او عمران خان څه ویلي دي چې خپل پلویانو ته؟
ډیره مننه انیسی. دا بالکل پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې د پی ٹی آئی مشر هم دی، چیئرمین دی، هغوی تیره ورځ خپل پلویانو ته دا ویلي وو چې سبا یعنی نن ورځ به په لاهور کې دوی ریلی وباسي او د دې ریلی یا د دې د مارچ مقصد به انتخابی مهم شروع کېدل وی. خو په بل طرف باندې پنجاب حکومت د دفعه 144 چې ورته وایي یعنی په هغه کې د خلکو بهر وتل را نه وتل باندې پابندي وی، هغه ولګولا. په دې باندې نن عمران خان بیا یو ټویټ کړی دی، پاغې کې دا لیکلی دی چې تر څونه پورې دا د پنجاب حکومت چې کوم حکومنامه جاری کړې ده هغه نتایج مخکې را نشي، دوی په دې باندې های کورټ کې هم درخواست کړې ده او الیکشن کمیشن ته درخواست کړې دي چې دا دفعه 144 د دوی انتخابي مهم ناکامولو د پاره جاری شوې دي. خو په بل طرف باندې د پنجاب وزیر اعلی محسن نقوی ټویټ کړی دی، هغه وایي چې چونکې دلته په لاهور کې د اول نه د پی ایس ایل د کرکټ میچونه تیر شوي وو، دلته به د کرکټ میچونه کیږي او په داسې حال کې کچرتا د عمران خان ریلی ووزي اسې هم د سیکیورټي حالات ټیک نه دي، نو په دې بنیاد باندې دفعه 144 لګولې ده. نور سیاسي هیڅ غرض مقصد نه دی، خو عمران خان په خپل ټویټ کې دا ویلی دي چې تر څو پورې د های کورټ یا د الیکشن کمیشن ته چې دوی کم درخواست کړې دي چې د دفعه 144 ته ختمه شي چې دوی خپل ریلی وباسي، تر دونه پورې دوی خپل ریلی ځنډولې ده او په دې بنیاد باندې تر اوسه پورې نن د سیشن کورټ چې کوم اسلام آباد دی په هغه کې د 13 ورځو چې کومه د توشخانه ول کیس روانو هغه اوریدنه هم شوې ده او په هغه اوریدنه کې فیصله سیشن کورټ محفوظه کړې ده او دا ویلې دي چې په درې بجې باندې به د دې چې کومه فیصله کیږي هغه به اوریدل کیږي. نو عمران خان یو ځل بیا خپل پلویان د ریلینه منې کړې دي په دې بنیاد باندې چې په لاهور کې دفعه 144 نافذه شوې ده.
سما د ډیره مننه گوهر مسید د معلوماتو را کول. اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم تاسو اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو اوریدونکو ته زیری. تاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریډیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفحه فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال ریډیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ صفه یا میډیم ویوز شپږ سو یوش کیلو هرتز خپرېږي. د مشال ریډیو په لنډو صفو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال ریډیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
اور دن کو مشال ریڈیو تاثر ورزو وسط یوبل رپورٹ طرف تا پا پاکستان کے پا بیلا بیلو خارونو کی دخصو دحکون لپارا پیل شوو عورت مارش پا لڑکی پرن پا کراچے کی ہم لاریون شوے دے پا دے احتجاجی لاریون کی دے بشری حکون لپارا کارکون کو لسکونو خلکو گڈون کڑے بو پا لاریون کی شامل خصو ناریناو دا پاکستان لحکومت غختنا وکڑا چھے پا ٹولنا کی دے دا آما پوہاوی لپارا دا کار پا کولو سر اوخائی چھے لخصو سر دے تعصب او توپیر چلن بس کړل شي. د عورت مارچ ګډونوالو د نرخصیانو لپاره هم د سهولتونو او بهتره ژوند غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د نیاز علي په ریپورت کې اورو.
د هیواد په نورو خارونو کې د میرمنو د حقونو لپاره فعالو تنظیمونو چې د ښځو د نړیوالې ورځ په مناسبت د مارچ په اتمه عورت مارچ کړی و، خو په کراچۍ کې بیا دغه لاریون پرون د مارچ په 12مه ترسره شوی دی. یاد لاریون چې د ښار په صدر سیمه کې شوی، په ګڼ شمیر کې د ښځو ترڅنګ نرښځیانو، د بشري حقونو مدني فعالانو هم ګډون وکړ او د خپلو حقونو لپاره شعارونه ورکول. لارون چې د عورت مارچ کراچۍ لخوا تابع کړی شوی وو. د عورت مارچ کراچۍ یوې مشرې غزاله شفیق د مارچ په 12مه د لاریون په وخت په خپله وینا کې وویل چې دا شپږم کال دی چې دوی په کراچۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځ په مناسبت نه یوازې سړکونو ته روزي، بلکې په ډاګه د خپلو حقونو غوښتنه کوي. نوموړي په خپله وینا کې د عورت مارچ ګډې غوښتنې هم وړاندې کړې. دا وایي چې په جبري توګه د مذهب په بدولو کې کیل کسان دی ککړ وګرځولې شي او له دې لپاره دی په مرکزی او صوبایي کچا قانون سازی وشي. د سن ترڅنګ په ټول هیواد کې د کم عمره ودونو د مخنیوي لپاره باید قانون جوړ او عملی شي. د نرخزیانو د حقونو لپاره بل دی سمدستي عملی کړی شي. د ښځو او نرخزیانو لپاره په هر سرکاري محکمه کې د دندې ځانګړي کوټه دی عملی کړی شي. غزاله شفیق زیاته کړه چې نړۍ دی باید په افغانستان کې واکمن طالبان مجبور کړي چې باید انجنونو ته د زده کړو اجازه ورکړي شي. په دې اړه بیا په لاریون کې یو ګډونوال منور شاه مشال ریډیو ته وویل
چې نن په افغانستان کې د ټولو غټه لویه لانجه چې لوی مسله چې هغه دا زموږ د خویندو د لوڼو زموږ د زنانو لګه دا تعلیم ده. د افسوس خبره ده چې لګه دلته کې سیول سوسایټي منظم کیږي نه پښتو دغه معنی چې کم سره کم د کراچۍ او د پاکستان سیول سوسایټي به ټول نړۍ سیول سوسایټي او چدشي او د دې خلاف یو ډیر لوی منظم توګه معنی او چدشي چې دا خبر هل تر تلل شي او زموږ د تعلیم ادارې د افغانستان کوله.
په کراچۍ کې د عورت مارچ ګډونوالو افغانستان کې د ښځو د تعلیم لپاره دا غوښتنه په داسې حال کې کړي چې طالبانو د 2021 کال د اگست په 15مه کابل ونیو. دوی د هغې وروسته په افغانستان کې خپل حکومت هم جوړ کړی، خو تر اوسه نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبانو د خپل حکومت له پیل راهیسې په ښځو ګڼ بندیزونه لګولي دي. له شپږم ټولګي پورته انجنونو ته د تعلیم اجازه نشته. په غیر سرکاري ادارو کې ښځې کار ته نه پرېښودل کیږي او د ښځو لپاره یې مخ پټول لازمي ګرځولي دي. طالبان بیا دریځ لري چې دا د شریعت په چوکاټ کې کړی دي. په لاریون کې په ګڼ شمیر کې نرخزیانو هم ګډون وکړو. په کراچۍ کې د نرخزیانو د ټولنې یو مشر ډاکټر مویز اوان بیا مشال لیډیو ته وویل پاکستان هغه هیواد دی چې ډیر قوانین جوړ کړي خو عملی کړي نه دي.
یہاں پہ ہر چیز کا قانون موجود.
دی وایي چې دلته د هر څه لپاره قوانین شته. د ماشومانو کم عمرۍ د ودونو په اړه، د نرخزیانو د تعلیم نوکرۍ په اړه، د جبري مذهب بدلولو په اړه، په ښځو د تشدد د مخنیوي دپاره، د ماشومانو سره د جنسي تیرو د مخنیوي دپاره، داسې د هر څه په اړه قوانین شته، خو دا قوانین عملي کیږي نه. په کراچۍ کې د عورت مارچ یا لاریون په وخت د سن حکومت لخوا د امنیت لپاره په ګڼ شمیر کې پولیس ځای په ځای کړی شوي وو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تعلیم د پاره سہولت نشته، د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد کې ژوند تیر شي لکه د کونډې ښځې.
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټول کړ.
15 سال زما د واده شو، سو واته کال هم د قشان په لوړې دوه ټوړې دوه تیر
وګوره. دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی، نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه.
انټرنیشنل مارچ کال کې هغه خو د خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوي.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره واوري.
اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو سره ورسوس د یو بل رپورټ طرف ته. د افغانستان په خوست ولایت کې د وزیرستان ځنی کډوال د مرستو په ترلاسه کولو کې ستونزې لري. دا خلک د پاکستانی پوسټ د ضرب عصب عملیاتو له وجې بې کوره شوي دي. په سپیرې ولسوالۍ کې میشته وزیرستانیان وایي چې له دوی سره د ملګرو ملتونو د کډوالو او خوړو نړیوالې ادارې مرستې کوي، خو دا مرستې برته په خوست ښار او ځن نورو لرې ځایونو کې سپارل کیږي. دوی غوښتنه لري چې مرستې دې برته پس پیرول سوالی کې ورکړل شي. د طالبانو د حکومت چارواکي بیا وایي چې نړیوالو ادارو سره په دې اړه خبرې شوې دي. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې اورو.
د سپیر ولسوالۍ اړوند افغان دوبۍ سیمه کې میشت وزیرستانی کډوال حافظ حاجی محمد مشال راډیو ته وویل:
تاسو نامه دا غوښتنه ده چې میشت کورینه نشته، مکتبینه نشته، اور دینه کسا نه راچې کې مادو داده، ټلیفون شبکه کسا، انټرنیټ کسا، د نیوسار نه د هر موسسې نه میشت دا غوښتنه ده چې میشت دا جوړ شي، لکه کرینه کسا نه را ډر شي نه دي چې میشت را پیرا پیرا همکاري وشي.
د سپیر د سرحدي ولسوالۍ په مربوطاتو کې میشت وزیرستانی کډوال زیاتوي: د اقتصاد کمزوری دی او نشی کولای د خوراکي توکو په میاشتنیو مرستو او نورو شیانو پسې خوست ښار او تڼۍ ولسوالۍ ته ولاړ شي. د یاد سیمې اوسیدونکی موسادین وایي:
که خوراکي توکو د آکا نه راسه سامان دی چې میشته باید خپل مرکز ته راسي. موږ نه غواړو چې میشته کیس په تڼۍ کې یا په خود شي هغه توزیع کوي. بار بار کې چې میشته انجینران راځي چې میشته توزیع په محمدي مرکز سیمه کې کوي.
د وزیرستانیو کډوالو مشرانو وویل: په تیر ژمي کې 1200 کورنۍ له نقد مرستو پاتې شوې وې چې د هغوی له سره بایومیټریک وشو، خو اوس بیا هم دوه میاشتې کېږي چې هغه مرستې دوی ته نه دي ورکړل شوي. د وزیرستانیو کډوالو یو مشر ملک مالی خان وویل:
مخه ته روژه رمضان المبارک را روان دی، د هغې سره د روژه ماتي او د خرڅې نغدي پیسې نه لري چې دی او د خپل بال بچو یا د ځان دپاره یو څه کالي واخلي او څه روژه ماته واخلي. د مونږ دا غوښتنه ده چې هغه 1200 کسانو ته د $215 هغه د یونیسیار مونږ ته ورسوي. کنه ورسولا ممکنه ده چې دا خلک خپل درنه او خپل پرلط د مهاجرین ریاست ته ورکو.
بلوري ته د خوست کډوالو ریاست چارواکي د وزیرستانو کډوالو ستونزې منی او وایي دا مسلې له مرستندوی بنسټونو سره په مقرر ډول شریکی کړي دي. د خوست کډوالو رئیس مولوي احمد احمدی وویل:
په دې باره کې مون خبر اوسره کړی دی، خدای په دې غدري مرکزونه جوړ شوی دی او دې داسې چا کسون کام دي چې ولد دي نه غزته متکیته مونږ نه شو تر سوالا. پدې شورا د بل خبره کوم کسون چې پدې شوی دی د ژمنی موا مرستنه نه د مرستنه پدې شوی دی نو هغه مو بار بار وختنه کوو، خو یو نسار تر اوسه پورې متداس یو جواب نه درو کړه چې مونږ مطمئن شو یا پغې نه مونږ چاته ډاډ ورکو.
د خوست کډوالو ریاست چارواکي وایي دوی سره په دې ولایت کې د وزیرستان یو کډوالو 8015 کورنۍ حساب ته راجستر دي چې منظم میاشتنی مرستې ترلاسه کوي، خو تر زرو پورې داسې کورنۍ هم شته چې هغوی بایومیټریک شوي نه دي او مرستې ورسره نه کیږي.
سوات د پاکستان سیلانی سیمه ده، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. مونږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته لسوات، دیر، چترال، شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړوم.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس په خبر کې د غرمې 12:30 بجې شوې د بشیر ګواخ نملند خبرونه وورو.
د بلوچستان چارواکي وایي په دې صوبه کې لږ تر لږه 10,000 نورو ښوونکو ته ضرورت دی. د تعلیم صوبایي وزیر نصیب الله مری د مارچ په 12 مشال ریډیو ته وچې د استادانو د مقرر بهیر پیل شوی دی. په کراچۍ کې په لسګونو ښځو د عورت مارچ په نوم پرون لاریون کې د پاکستان له حکومت د ښځو د حقونو د خوندي کولو غوښتنه وکړه. په دې لاریون کې ګډونوالو په پاکستان کې د جبري مذهب بدلولو، کم عمره نجونو ودونو پر نر ښځیانو د زور زیاتي او په ماشومانو د جنسي تیری پر مخنیوي ټینګار وکړ. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مرشد عمران خان اعلان کړی چې نن پرونی زړډدل لاریون کوي. د مارچ په 12 د تحریک انصاف لخوا رسنیو ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې اوسنی حکومت ناکامه دی او خلک باید پر ضد ودرېږي. بلخوا د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب د مارچ په 12 په یوه خبري غونډه کې ویل چې اقتصادي بدحالي ورته د عمران خان له حکومته ورپاتې ده. نن په ټول افغانستان کې د پولیو وایرس د مخنیوي لپاره د ویکسینو کمپاین پیلېږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګڼې دفتر یونیسف وایي چې په دې 4 ورځنۍ کمپاین کې به له 15 کلونو څخه کم عمره شاوخوا 10 میلیونه ماشومان واکسین شي. په امریکا کې چارواکي وایي د مارچ په 12 د کالیفورنیا سان دیاګو ساحل ته نږدې د کډوالو قاچاقونکي و کښتۍ چپه شوې چې پکې 8 کسان مړه شوي دي. بلخوا د اټلی بحري سرحدي ځواکونو په یو بیان کې ویل دي چې له لیبیا او رواني یوې کښتۍ د چپه کېدو له وجې 1.5 کسان لا درک شوي او 10 کسان دوی ژغورلي دي. د چارواکو په وینا اوس هم د کښتۍ د چپه کېدو او د قربانیانو د موندلو لپاره کار روان دی.
لند خبرونه هم د بشیر ګواخ نه واورېدل. ورسو وسته یو ریپورت طرف ته. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د بې وسلې کچا زیاته شوې ده. د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې له 28 میلیونو افغان وګړي په سمدستي توګه بشري مرستو ته اړتیا لري. د ادارې زیاته کړې چې لږ تر لږه 40 میلیونه خلک د خوراکي موادو له سخت کمی سره مخامخ دي. اوچا په طالبانو غږ کړی چې ښځو ته دې په غیر سرکاري ادارو کې د کار اجازه ورکړي چې په دې توګه ضرورتمندو ته مرستې رسول اسانه شي. طالبانو د 2020 کال په اګست کې په افغانستان کې حکومت نیولې ده. لاغ وروسته د افغانانو اقتصاد خراب او روزګارونه کم شوي دي. نور تفصیل د نوریاس نوری په ریپورت کې اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږۍ اداره یو چاوي په دې هیواد کې د اړمنو کسانو شمیر د 2020 کال په لومړیو کې له 13.4 میلیون تنو په 2022 کال کې 43.4 میلیون تنو او اوس 28.3 میلیون وګړو ته رسیږي. د دې ادارې د شمیرو له مخې شاوخوا 40 میلیون وګړي له شدیدې لوږې سره مخامخ دي چې په دې ډله کې 6 میلیون وګړي قحطۍ ته یو ګام ورنږدې دي. او چا په هغه راپور کې چې پرون یې په ریلیف ویب پاڼه کې خپور کړی ویلي چې د خوارځواکۍ کچه هم په افغانستان کې لوړه شوې ده. د دغه راپور له مخې تمه ده چې شاوخوا 15,000 ماشومان به سږ کال له سختې یا حادې خوارځواکۍ سره مخامخ وي او 2.3 میلیونه ماشومان او 840,000 ښځې به هم د حادې خوارځواکۍ له متوسطې کچې سره مخ وي. وچا همدارنګه ویلي چې افغانستان پرله پسې دریم کال وچکالي تجربه کوي چې احتمال شته د تغذیې وضعیت 40 سلنه نور هم بدتر شي. وچا ویلي له دې سره سره چې چاپیریال د عملیاتو لپاره ستونزمن دی، مرستندوی ادارې په دې هیواد کې د نړۍ د بشري مرستو ستر عملیات مخ ته وړي. دغو ادارو د بسپنه ورکوونکو د په وخت ملاتړ پر مټ په تیر 2022 کال کې د 6.1 میلیون زیاتو وګړو لاسنیوی کړی او تیر دوبه د قحطۍ مخه ونیوله. د دې راپور په یوه برخه کې ویل شوی چې د طالبانو د چارواکو لخوا د محدودیتونو له امله په تېره هغه چې پر ښځو او نجونو یې لګولي د عملیاتي فضا له تنګېدو سره سره مرستندویو ادارو ژمنه کړې چې په روان کال کې به هم د افغانستان اړمنو خلکو ته مرستې ورسوي. طالبانو د محدودیتونو په لړ کې د تېر کال په ډسمبر کې ښځې په کورنیو او نړیوالو نادولتي مؤسسو کې له کار کولو راوګرځولې. د طالبانو دغه اقدام د نړیوالو له سخت غبرګون سره مخ شو او یو شمېر نړیوالو مرستندویو ادارو په دې هېواد کې خپل فعالیت وځنډاوه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږۍ اداره وایي مرستندوی ادارې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي تر څو په دې هېواد کې د وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیول شي. د ادارې د تېرې پنجشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د 2023 کال د بشر دوستانه غبرګون پلان اعلان کړ چې په هغې کې سږ کال له 3.5 میلیون وګړو سره د مرستو لپاره د 4.6 میلیارد ډالر غوښتنه شوې ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د پاکستان حکومت لخوا د حج لپاره د نوي اعلان شوی تګلارې لمخې روان کال به له هیواد شاوخوا 1,80,000 کسان حج له ورسي. د حج لپاره په حکومتي پالیسۍ کې ویلي شوی چې دا اصل په سرکاري کوټه کې د یو تن د حج خرچه تقریبا 2,00,000 روپۍ او شخصي هغه کې شاوخوا 4,00,000 روپۍ ده. تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
دا پاکستان حکومت لخوا اعلان شوی د حج پالیسۍ تر مخه روان کال به پاکستان څخه خوښه 1,80,000 کسان حج لږي او د یو کس خرچ سرکاري کوټه کې خوښه 2,00,000 او پرایویټ کې خوښه 4,00,000 روپۍ ده. پرایویټ کوټه کې حج لکسان لګدونکي د ټراول ایجنسۍ د سازمان یو مشر وحدت خان مشال لیډو ته وایي چې خرچې دا ځل ډېرې سیوا دي. یو خو د بهر ملکي کرنسو په مقابله کې د پاکستاني روپۍ نرخ کمېدو وجه ده او بل په سعودي عرب کې هم هوټلونو نرخونه سیوا کړي دي او همدغه وجه ده چې تیر کال په شان دا ځل هم حج له د کمو کسانو د تلو امکان دی.
پرایویټ چیز زمون کم ریټ روان دی او زمون چې کم کلکولیشن نازي هغه تقریبا 4,00,000 روپۍ خوشا دا پیکج به جوړیږي. دا تاریخ پلنترین سطح ته د حج ریټ ورسېده. زما په خیال باندې تقریبا 3 بجې کېدی شي. یو ډومبه هو د ټیکټ ریټ سیوا شو د پی آی چې کم زمون سرکاري اعلان دی هغه د ټیکټ درینی ملکونه وال 1,00,000 روپۍ پر د حج کرایا غوي مونږ ته راکړي دا ډالر او د ریال ریټ اپ ایکسچینج چونکی زمون غلط ټول بوکینګ په ریال کې کیږي د هوټل نو د ریال ریټ کم از کم ډیر ډیفرنس راغلی. 3 بجې چې راالت د هوټلو چې
دا مارچ پر سمه د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د کال 2023 د حج پالیسۍ اعلانولو په وخت د مذهبي امورو وفاقي وزیر مفتی عبدالشکور ویل چې پاکستان کې اوس هم د ډیرو ګاونډي هیوادونو نه د حج خرچه کمه ده او دوی بحث کوي چې خپل وګړو ته سومر کې دي شي نور هم رعایت او سانتیا وی ورکړي. دیکھیے هیڅ شک نشته دی چې حج پیکج پخکارا ډیر ګران دی خو بیا هم دا کال د حج سکیم خرچه د سیمې نورو هیوادونو لکه هندوستان، بنگلادیش او افغانستان نه کمه ده. مثلا هندوستان کې د حج خرچ پاکستانی روپو کې سخ کال 3,00,000 روپۍ نه هم سیوا ده.
افغانستان سے کم ہے. مثلاً انڈیا سے حج اخراجات پاکستانی روپیہ کے حساب سے 13.5 لاکھ سے متجاوز ہے.
ویزا توی چش 14 مارچ نمبر تر 10 مارچ پورے حج درخواستوں حکومت وصولوی اور اپریل اڑمبے ہفتہ کے بعد پراندازی کی گئی. کوٹہ دا کال خوشا 1,80,000 دا اور پرائیویٹ اور سرکاری حج پروگراموں تباہ 50% کوٹا ورکر لکھی گئی. مفت حج پروگرام بیخی نشتہ دے اور باہر ملکوں کے میش پاکستانیان دزان لپارا یا دخپل خپلوان لپارا پاکستان کے داخلہ اب باہر ملکی کرنسو کے خاص کر ڈالروں کے کبھی نددوی داخلہ بہ نیخ پنیغا بغیر قرآندازے قولی شی چه مقصد یہ غیر ملکی زر مبادله زیاتول دی. نموړی وای کدی دوران د پاکستان معاشي حالت ورکیږي نو تم سرګند کړه چې د حج دغه پیسو کې به نور هم کمی راولي. بلخوا پرایویټ حجونه او عمره لیګون کې د ټریول ایجنسی مشران وای چې دا ځل عمرونه خلک ډیر زیات تللی وو او وجه دا وه چې د حج وس هر څوک نه لري. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکې.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې ټول خلک باید خپل ماشومان د پولیو ضد پر روان کمپاین کې ویکسین کړي. د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا په تیرو وختونو کې د نامنیو له امله د افغانستان په ځینو برخو کې ماشومان له ویکسینو پاتې کېدل چې له وجې دا وایرس نه دی کنټرول شوی. زموږ همکار په دې اړه د یونیسف د پولیو څانګې د اماډیکو له مشر کمال شاه سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې د پولیو ضد ویکسین څومره ضروري دی. نو نوموړی وایي
د ماشومانو ګوزن یا پولیو ناروغي خطرناکه ناروغي ده چې ماشومان د تل لپاره فلج کوي او تر ډیره بریده پورې هغه ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي چې عمرونه یې له 50 کلو کم وي. دا داسې ناروغي ده چې هیڅ تداوی نه لري. که یو ځل کوم ماشوم پرې اخته شي نو د ټول عمر لپاره فلج وي او د خپلې کورنۍ او ټولنې د وګړو بار وي.
نن سبا د نړۍ په کچا او بیا په افغانستان کې دا ناروغي په کوم وضعیت کې ده؟
متاسفانه په نړۍ کې 12 هیوادونه شته چې دا ناروغي اوس هم پکې شتون لري. اوس هم ماشومان په دې ناروغي اخته کیږي چې دا دوه هیوادونه یو افغانستان دی او بل پاکستان دی. که څه هم تیر یو کال کې په افغانستان کې د دې ناروغي په وړاندې ښه پرمختګ شوی دی، پیښې ډېرې راکمې شوي دي، خو بیا هم په محیط کې د وایرس شتون د افغانستان ټول ماشومان له ګواښ سره مخ کړي دي او دوی ګواښوي او ډېر خطر ستاسي ماشومان په ناروغۍ اخته شي.
د دې ناروغۍ ګواښ په افغانستان کې په کومو ځایونو کې ډېر دی؟
د دې خطر شتون په افغانستان کې په هغو سیمو کې ډېر زیات دی کومې سیمې چې له پاکستان سره ګډه پوله لري. هلته د خلکو تګ و راتګ ډېر زیات دی، ځکه په دې دواړو هیوادو کې د ناروغۍ شتون یو بل له خطر سره مخ کوي. کله چې خلک یو له یو هیواده بل هیواد ته ځي نو دا د وایرس په وړل همدا خلک کوي چې دوی سفر کوي. نو په دې اساس باندې په افغانستان کې هغه سیمې ډېرې له خطر سره مخ دي. په دې وروستیو کې کوم محیطي نمونې او سیمپلونه اخیستل شوي دي، په افغانستان کې په شرقي حوزه کې یا ننګرهار په حوزه کې د دې ناروغۍ پیښې او محیط کې د دې شتون تثبیت شوی دی. نو په دې حوزه کې ټول 1.2 میلیونه ماشومان د دې ناروغۍ له جدي ګواښ سره مخ دي.
د مخنیوي لارې چارې څه دي؟
د دې ناروغۍ د مخنیوي یوازینۍ لار دا ده چې په ټولو کمپاینونو کې چې هلته پلان شوي دي ټول تر 50 کلو کم عمره ماشومان باید واکسین شي، ځکه په هر ځل د دوی واکسینولو سره د دوی معافیت زیاتیږي او هلته که بیا وایرس ووسي هلته انتقال شي هغه سیمې ته نو د ماشومانو په دې باندې د اخته کېدو چانس کمیږي. او دا د والدینو مسؤلیت دی چې دوی خپل ټول ماشومان واکسین کړي، ځکه صحي خدماتو ته لاسرسی د ټولو ماشومانو اساسي حق دی.
اوریدونکو، تاسو په افغانستان کې د یونیسف د پولیو څانګې د اماډیکو د مشر کمال شاه مرکه اوریدله. مشال ریډیو تاسو اوري.
سندره خو جن دی او جن سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
موسیقی استادان په څه حال دي
خیواډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه
نو په داسې کې واکداران څه کوي
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې له پیغام سره راغلي
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت تمازیگر پر سلورو پجوندے بنا او ہر یک شمبا یا اتوار تماسپخین پر دونی مو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو
اور دن کو مشال ریڈیو تا سور د پاکستان لمړی ډیجیټل سرشمیرنه د مارچ ل لمړی نیټه څخه پیل شوه ده دا د هوا د شماریات ادارې لخوا کیږي او پکې به 1,00,000 او شپږشت زره کسان یعنی شمیرون کی برخه اخلي تمه ده چې دا عمل د اپریل تر لمړی نیټه پورې پاتې ورسی او لدی رسته به حتمی شمیرې خبريږي په پاکستان کې لدی وړاندې په 2010 کال کې سرشمیرنه شوه و په دې اړه تفصیل د فرخنده ست پر رپورٹ کې ورو
دا د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه ده چې پکې به د یو کور اقتصاد یا د آمدن د ذریعې په اړه هم پوښتنه کیږي د شماریات ادارې تر مخه پر روانه سرشمیرنه او کور شمیرنه کې به 1,00,000 او 26,000 کسان یا شمیرون کې برخه اخلي له هر یو کارکونکي سره به یو ټیبلیټ وي چې هغه به کور په کور ګرځي او معلومات به راټولوي د خیبر پښتونخوا د شماریات ادارې یا بیورو آف سټیټسټکس کمشنر اختر علی خان مشال ریډیو ته وایي
دیکھیے اقتصادی پختنی ہم کی گی لکد یو کور د آمدن ذریعہ صدا او سنگ جن کوي
تقریباً 18,000
په خیبر پختونخوا کې په دې کې 18,000 کسان پر خاص دوی به کور په کور ګرځي موږ د ولس د پوهې لپاره په راډیوګانو او ټلویزیونونو چینلونو کې هم معلومات خپرو کوم ځایونه د سرشمیرنې نه پاتې شول نو په هغې کې به بیا سرشمیرنه کوي
هغه خلک چې شناختی کارډونه نه لري هم به په دې کې شمارل کیږي سرشمیرنه یا مردم شماری په پاکستان کې په تیر وار په 2010 کال کې شوی و او د پاکستان آبادی په کې نږدې 2.5 کروڑ خودل شوی و سرشمیرنه د انتخاباتو د وسایلو د تقسیم او په پارلمان کې د یوې سیمې د منتخب غړو شمیره او داسې نورې خبرې ټاکي او د سرشمیرنې او کور شمیرنې په بنیاد به د پرمختګ ټول کارونه او منصوبه بندي هم کیږي خو د مومند زلینا د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سملې په خوانی غړي نثار مومند مشال ریډیو ته وایي د قبایلي ضلعو په زرګونه کورنۍ د نامنې او پوځي عملیاتو له وجې نورو سیمو ته کډه شوي دي نو باید چې حکومت یې په نورو سیمو کې ونه شماري
موږ دا مطالبه کوو چې تاسو موږ له مستقل ایډرس چې زما سره دی تاسو موږ له دا شماره په هغې کې واچوئ او بیا زما وطن کې ته روزګار ورکړه چې زما وطن کې روزګار ته لارې کولو شي څه سکم په پردي وطن کې څه ولې په پردي وطن کې کینم او بیا زما په وطن کې چې دی نو د امنیت مال راکا د شګردین مې خلاص کا د جنگ مې خلاص کا زما څه کار زما وطن سونه پیدا کوي څه پیدا کوي څه ما سره د دنیا وسایل دي ما سره اوبه دي ما سره مدنیات دي ما سره ګیس دي ما سره ځنګلات دي زه په کې جدي در په در خاورې په سر مزدورو په څه په بهر ځای کې پروت یم
د شماریات اداروي په دې سرشمیرنه کې به کورونا او په یو کور کې دلنه د کوټو او تشنابونو یا ټوالټس باره کې هم معلومات راټولېږي خو دا ورګزونه د تحریک اصلاحات پاکستان ګوند یو ځای مشر حبیب نور اورګزی مشال ریډیو ته وویل د قبایلو کورونا اړنګ شوي دي او دا سرشمیرنه به د دوی آبادی کم کړي چې دا شان به یو ځل بیا د وسایلو په ویش کې کمه برخه ورسی او دوی به د دغه خلاف خپل غږ پورته کوي
ته خانشمری ته کوي د ما کور وران دی د ما کور ډنګ دی ز پای آی ډی پی زم د ما خلک څوک د ورغزو ول خلک دی 2009 نه د خلک څوک په کراچۍ کې څوک په پتی جنگ کې څوک په پېښور کې څوک په کوهاټ کې څوک په هنګو کې د خلک پرته دي نو حکومت وقت نه د مطالبه کړی و تاسو مونږ مثال د نور سیمو سره مو ورکو زکات مونږ د قبایلی علاقې ته دی د ملټری اپریشن سره بالکل کورونا تباہ اور بادشاہ دی دمو ہر یو سسٹم مفلوج دے
د شماریاتو اداره وایي که چېرته دغه ټیبلټس کار نه کوي نو کارکوونکي به د یو کور معلومات راټولوي او بیا به یې خپل مرکزي دفتر ته لیږي. 2023 کال په پاکستان کې د انتخاباتو کال هم دی. هلته به د اکتوبر په میاشت کې عام انتخابات کیږي. دا چې دغه انتخابات او د دغې لپاره حلقه بندي به د نوې سرشمیرنې په بنیاد کیږي که نه، په اړه یې د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد مشال ریډیو ته وایي.
نو اوس کوم کله دا نوټیفای شي نو ته ګورو چې کله دا سرکاري طور باندې اعلامیه جاری شي او الیکشن کې وختونه الیکشن کمیشن به ضرور په دې باندې بیا سوچ کړي.
د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه پر دغه سرشمیرنه ځینې نیوکې هم کوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ نثار مومند وای د قبایلو په زرګونه کورنۍ د نامنۍ له وجې نورو سیمو ته کډه شوي او دغه به یې په عامو انتخاباتو ژور اثر پرې باسي.
دا شمیره دا ده نو بیا ته الیکشن چې کله پلانینګ کوي او الکي جوړوي نو هغه بیا د آبادۍ په بنیاد جوړوي، بیا هغه زموږ د ضلعو سیټونه ختمیږي یا صوبایي سیټونه ختمیږي، نو بیا دا ولې کوي؟ دا بیا د دینه تاسو جدا کوي کنه، دا خو دې سره تړي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د شماریاتو ادارې ډایرکټر شوکت علي خان مشال ریډیو ته وایي دا ضروری ده چې یو تن یا کورنۍ یې کوم ځای کې اوسي نو باید چې هم هلته وشمیرل شي.
موږ د سینسل میتھډالوجي دا ده چې کم سړی چې په یو ځای کې شپږ میاشتې یا میاشت نه زیات اوسي یا هلته کې اراده وي اوسېدونکي، هغه سړی به هلته کې کاونټ کېږي، چونکه دا د هغې لکې ریسورس هغې لکې اسپتالونه هغې لکې سړک هغې لکې اسکولونه استعمالوي، لکه داسې نه شي کېدای چې دا په هوار ریسورس استعمالوي او په هغه کې اوسي اسکولونه دلته کې بچي او کاونټنګ هغې موږ
په دې سرشمیرنه کې به د کور د وګړو د تعلیم او روزګار سره سره د مزدورانو باره کې هم معلومات جمع کولی شي. په پاکستان کې تر اوسه یوه اقتصادي سرشمیرنه هم نه ده شوې او دا به لومړی وار وي چې دغه عمل به د اقتصاد په اړه هم معلومات راټولوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي.
په سواد کې پرون یوه مشاعره شوې چې پکې لایق زاده لایق ممتاز اورگزی، افسر افغان، بغزاده دانش، سفر علی ناز، منیر بنیری او باسین یوسفزی په ګډون ځینې نورو شاعرانو هم ګډون کړی وو. مشاعرې جوړونکو ویلي چې سرکار د پښتو ژبې خدمت نه دی کړی خو عمدا شاعران دي چې پښتون یې ژوندی ساتلې دي. د مشاعرې ته زم همکار نیاز احمد خان هم ورغلی وو او دا رپورټ یې را لیږلی.
زا ورزا الله دې منځ د غټول دنیا ستا شزا په مخه دې رڼا شه په جانانه، بیا هم ژوند خدای دې نکي، خدای دې نکي خو که بیا هم چیرته وشوا دې تمام دنیا پرې خو دې بدنامي دنیا پرې بیا څنګه څنګه بیا بیا څنګه بیا زمایي چې نه
د سواد په منګور خپل کور هر کې جوړ کړی شوی مشاعره تر 15 ساعته پورې جاری وه. مشاعرې صدارت ممتاز اورگزی کوله. مشر میلمی د ریډیو پاکستان پخوانی ډایرکټر لایق زاده لایق وو او کوربه په حیث پکې سیاستوال پخوانی صوبایي وزیر واجد علی خان ګډون وکړو.
گریوان د لیونو کا بخارزار کی پاتې کیږي، سپرلین هم جامع پلالازار کی پاتې کیږي، دا رستو چې د خپل په مخونو کې سر نوي دا وړ د مینو بازار کی پاتې کیږي.
د ځای ټولنې سوات ادبی ملګری ویان عزیز الله ګرانی شاعران را بلل. مشاعرې ته د بونیر منیر بونیری ویل
گزاره به پلیت کی کو غربت تیزا د تیلو نه خواره دیو خرسوما د سورزو د ګوړی قیمت پکېږي د واده ګوتمی یو یو خرسوما د سورزو د ګوړی قیمت پکېږي د واده ګوتمی یو یو خرسوما د نیازبین او د رنزور لالی علاج لا دا یو سترګا یو ګرده خرسوما د نیازبین او د رنزور لالی علاج لا دا یو سترګا یو ګرده خرسوما تالاشی واخله پوله سرنګ دوکه کړي نه نشه کوم او نه نشه خرسوما خپل لیونی دي څوک چې ما غستل غواړي نا خبر دي خو زه هغه خرسوما.
د مشاعرې صدارت کوونکی ممتاز او رغزه ډېر په درناوي افسر افغان را وبلو نو هلکې ناس په سلګونو اورېدونکو ورته پاسېدل.
سو دانې لونګ را ته پجام کې واچوا کلیا خپل رنگ را ته پجام کې واچوا او ګړې کې شرابو کې ساقي د ممتاز واورا دغه شو خوشنګ را ته
دغه محل ممتاز او رکتے خپل کلام وړاندې کړو چې د هغې صبرخه دا رنګ ده.
بیړندیو ته شعور را تک تا واورې پسپرلی خو به کنګلو کې وخت لګي او د کتاب سړی هم ډېر لږ دي چې وایي د فکرونو په تللو کې وخت لګي ولو ممتاز سترګې واړوه چې دود شي ستانو سه د ده سفرو کې وخت لګي
د مشاعرې مشر میلبا لایق زاده په دغه محل خپل کلام کې وویل
دا ته چې د ځان په نظر ګورم مانه د پستر ګوتې ځان پاتې دي دا ته چې د ځان په نظر ګورم مانه د پستر ګوتې ځان پاتې دي هغه د ټول عمر لیوالې ارمان ستا د یو ارمان په ارمان پاتې دي او تا چې غریب مودر ته تللی وو زړه کې مې ګومان او ګومان پاتې دي او پھر شیر ہے جی نور ہر گران میں سام گران چولا ہے تنو گران دیر سے چکو دیر مانا اور ٹوٹ کا خیر والے تاسو د ټول څه په پاس پاتب مې نه لري دغه چې ادب په ځوان دی ادب په سیاست دی ادب کې حاصل دی کله ادب نه لري کېږي نو کام وړي.
په اخره کې د مشاعرې تابع کولو کې مرسته کوونکی واجد علی خان ویل چې په دې وطن کې په سرکاري توګه پښتو ژبې ته هغه اهمیت نه ورکول کېږي کوم چې د دې حق دی خو پښتو ژبه شاعرانو تل ژوندۍ ساتلې
دا پښتو چې ژوندۍ ساتلې ده دا دې شاعرانو ساتلې ده دا هنرمندانو ساتلې ده دا په دې وطن کې هغه خلک چې هغو د پښتو په ژبه کې تاسو ته هر څه ویلي دي هغې تاسو دا ژبه چې دا مې خوش کړې ده کله د پښتنو په دې برصغیر باندې په سلو کاله حکومت کړی دی هغه دې ته خیال نه دی کړی چې دا پښتو چې دا سرکاري ژبه کول غواړي.
مشاعره کې سر ډېر شو نه زیات شاعرانو په زړه پورې غزلې نظمونه ربایانې قطعې هایکوګانې او ټپې وړاندې کړې چې ورغلې اورېدونکو ترې ښه خوندونه واغستل او په زړه پورې دادې هم شاعرانو ته ورکو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسور اوس د روانې خبرونې په اخره کې د ګلزار عالم په باس کې دا سندره اورو.
سلو او طوفانو نو پم یو سویلے دے درلے گلے واڑم ستاد چپو چپو سندھ نو پنو لے مرا ڈکشو سسولے واڑم حسین چون دخلے وستر کو پرشی حسین تا تم جڑے دل کو پرشی دلو یو لو یو قدرت نو روا یو تمنا دا اور دے شکنا ستاد جنت نے متنو نظار زدر تو گی پ جہاں جاڑم ستاد دو زخل لڑمانو توپا زدر تدا لڑمانا جاڑم دل تد گیڑی دو زخت اشگرزو حل تشو ستاد دو زخنو خشاس دل تد دغا کسابانو خوراک حل تد هغا خامارانو خوراک نموزان تور کو آنسفن پاتی شو ند دنیا شو ند دن پاتی شو دلو یو لو یو قدرت نو روا یو تمنا دا اور دے شکنا ستا دسکنی سکنی ما خام نلو دے
ہسینا چون دخلے وسل کو پرشی ہسینا تا تم جڑے دل.